د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي پخوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د افغان ولسمشر سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور دی. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به ولسمشر اشرف غني د نورو مسایلو تر څنګ د سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یو فلای په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په یوه درې ورځني سفر نوي ډیلي ته ورسېد. په دغه سفر کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غني ملګرتیا کوي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري او تر امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته د یوه لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ درېدلی دی. د افغانستان د شمال ختیځ زون د باغدارۍ او مالدارۍ مسؤلین وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې به د پستې د ونو په کار سره دغه هیواد ته به د وارداتي پستې مخه ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به دوی په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې په 2000 جریب ځمکه کې د پستې ونې کښېنوي. د نوموړي په وینا د پستې دغه ونې تر راتلونکو دوو کلونو پورې حاصل ورکوي. ملاخیل وایي چې په شمالي ختیځو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې حاصلات زیات شوي دي. نوموړي وایي که چیرې دې کار ښه نتیجه ورکړه نو د پستې د ونو د کښېنولو پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د خبرونو پای.
دوستانو اوس هم نیپال ته ځو. په نیپال کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 3300 ته رسیدلی. نیپالي چارواکي په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 یادوي، خو د دې هیواد صدر اعظم نن ویلي چې کېدای شي د مړو شمیر تر 1000 پورې ورسیږي. په همدې حال کې دغو زلزله ځپلو ته د نړیوالو مرستو لړۍ هم پیاوړې شوې ده. فریبا ظاهر د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د نیپال صدر اعظم نن ویلي چې کېدای سي په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1000 ته ورسیږي. صدر اعظم سوشیل کویرالا نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لا هم د غولیر پروتو کلیو او سیمو په اړه معلومات نه دي ورته رسیدلي چې زلزلې تر خاورو لاندې کړي دي. کویرالا زیاتوي که څه هم دا د نیپال لپاره ډېرې سختې شیبې دي، خو دی وایي چې حکومت تر خپله وسه د قربانیانو د ژغورنې هڅې پر مخ وړي. د کورنیو چارو وزارت د 3349 تنو مړینه او د څه باندې 2000 ټپیانو خبره تر اوسه تایید کړې. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي د حکومت د ځنډنیو اقداماتو له کبله خفه دي او په خپلو امکاناتو هڅه کوي تر خپل ترخاورو او ودانیو لاندې سوي دوستانو نښې پیدا کړي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دغه زلزلې د نیپال 8 میلیونه وګړي زیانمن کړي دي او د دوی په خبره 14 لکه کسان خوړو ته اړتیا لري. په داسې وخت کې چې د دغه هیواد په پلازمینه کټمندو او نورو سیمو کې زرګونه زلزله ځپلې د اپریل د 15 نیټې راهیسې د باندې پر سړکونو کونو او یا هم د خیمو لاندې شپې ورځې تیروي، تر درې ورځنۍ ځنډ وروسته د نړیوالو مرستو لړۍ د غیواته پیل شوه. ویل کېږي روغتونونه له ټپیانو ډک دي او د اوبو، خوړو او نورو ضروري امکاناتو د کموالي له کبله د ځینو ناروغیو د راپورته کېدو ویره لا هم ډېره سوې ده. د زلزلې وروسته ټکانونو او له دې کبله رامنځته سوي سختو ورانیو او هم د بودجې کموالي په دغه غرني هیواد کې چې د چین او هند ترمنځ پروت دی د مرستې هڅې ټکنۍ کړې دي. په پلازمینه کټمندو کې ډېری ځوانان او د قربانیانو خپلوان د ورانو سوو ودانیو او سیمو په کیندلو سره د خپلو دوستانو لټون ته دوام ورکوي. دوی وایي مرستو ته انتظار تر دغه کار ډېر ستونزمن دی. یو شمېر د حکومت د مرستو څخه په ناهیلۍ سره خپل لاسونه د اوس لپاره یوازیني ماشینونه بولي چې دغه خاورې لرې کړي. د نیپال د ګاونډي هند د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره چې لومړنۍ بهرنۍ مرسته کوونکی ځواک و چې نیپال ته د مرستې لپاره ورسېد، وایي د مړو یا احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو موندل او له خاورو راایستل به وخت وغواړي. د دې ادارې مشر جنرال او پی سنگ وایي د کټمندو په نریو لارو کوڅو کې د ثقیل ماشینونو او وسایلو کارول ستونزمن کار دی او شایي هلته ځای نسي. له همدې کبله دی وایي شایي دا کار څو اونۍ وخت وغواړي. چارواکي د مني چې د دې سطحې ناورین سره مقابله د دوی تر وسه لوړه خبره ده. دغه وضعیت په لرې پرتو سیمو کې لا نور هم خراب دی. لوی لارې د مځکې د ښویېدو له کبله بندې سوي دي او ډېری کلي او ټولنې له اوبو او برېښنا پرته له خپلو شته خوړو او له بهرنیو مرستو پرته ژوند تېروي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د خانقاهي ماموي هر هغه څوک چې د قران او حديثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی او د چ مسلمانان ټول یو امت دی، هغه په سعودي کې دی او په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدي په یو ذاتی ټي وي چینل کې کړی ده، په خصوصي مرکه کې البته کړی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ وکړو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د ده په خبره طالبان او داعش که د دا اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قرآن د آیاتو ترجمه د خپلو ذاتی ګټو دپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوي وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بېګناه خلکو وژل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلوال ډلې کدا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين، نسال الله ان يكف شرهم وان يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتی فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوې د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
د قران کم آیت چې لګیدلې دی کو هغه کافر په باره کې لګیدلې دی نو هغه په مسلمان باندې کې نه چسپانیږي. د جهاد آیت په جهاد په ځای کې دی، او حج هغه د حج په ځای کې دی. هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکاره دی چې بعض آیتونه د ځان لپاره استعمالوي او په ځان پسې چسپانی چې د جنت ټیکټ صرف ماته میلاو دی او دا نور نه وي، نو دا خبره بالکل غلطه ده. او د داسې خلکو رد هم منګه کوو او د هغې مذمت هم کوو. دې نه اسلام بدنامیږي، د دې نه ملک هم بدنامیږي، د دې نه مسلمانانو ته نقصان رسیږي. او چې څوک دغه سان یا سکول روانه یا جومات ته نقصان رسیږي، یا مدرسې ته، یا عام خلک وجنی، نو د دې په وجه باندې کې ملک هم نقصان رسیږي او اسلام ته هم نقصان رسیږي.
همداراز چې مقاله د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تپوس کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو څه اثر پریوزي. نو دوی
په وسلوالو باندې خو خپل اثر نه پریوزي، ځکه چې هغوی وسله را پورته کړې ده، نو دا هغوی خپل مقصدونه دي. هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه څه وویل. د دین مخکې ډېر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګانې راغلي دي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرو نه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې دي ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي، چې دا وایي چې هغوی لږه په حق دي، یا داسې څه ناڅه امداد ورته ملاوېدل د دې خلکو نه کېدي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونې ده چې د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت په ورځ د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا خبریال ریاض مساخل رپورٹ مو اوریده. دوستانو دا دی رپورٹ په فایل کې دا تیر وطن لکبلا زما معذرت منئ چې ما رضوان مراد یاد کړ. البته دا د ازادي رادیو دا مشال د سانګي دا یو خبریال رپورٹ چې له اسلام آباد راستولې و ریاض مساخل. په همدې رپورٹ سره موږ دا خبرونه پای ته رسو. د لوبو میدان پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلیل یادمه باسي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي سیالیو له کوربتوب څخه حذف شوی دی. دا چې د دې کار لامل څه دی په یو رپورټ کې به پرې خبر شي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سکوهنې فدراسیون وایي تر دو اونۍ پورې به د کابل د 5 زونونو سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس سعد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل دغو سیالیو هدف د افغانستان د سکوهنې د خزینه او د ملي ټیم رامنځته کول دي. د ښاغلي اختری په خبره په دغو سیالیو کې به له ټول هیواده لوبغاړي برخه اخلي چې شل تکړه سکوهنکې نجونې به ترې انتخاب شي. خو یو بل خبر هم لرو چې هغه د سکوهنې د یو ملي لوبغاړي په اړه دی. ما واکمن خوشالدین نسیمی هغه لوبغاړی چې کلونه کلونه یې د افغانستان د سکوهنې په ملي ټیم کې لوبې کړي دي، تېره ورځ د ځینو ناپېژاندو کسانو لخوا وهل شوی دی او ټپي دی. من خوشالدین نسیمی د کابل پوهنتون استاد او همداراز هلته د سکوهنې د برخې روزونکی دی. نسیمی په داسې حال کې د ناپېژاندو خلکو لخوا وهل شوی دی چې له دې مخکې د تکواندو په ځینو لوبغاړو هم حملې شوي او همداراز د ځینو نورو ورزشي رشتو لوبغاړي هم د ځینو خلکو لخوا وهل شوي او ان تر مرګه رسیدلي دي. په کندوز کې د چیلنج کپ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د بغلان ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده او همداراز په بله لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان مات کړی ده. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان او بدخشان ترمنځ په لوبه کې بدخشان په 30 اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 109 منډې ترسره کړې. په ځواب کې د بغلان ټیم په 30 اور کې د و لوبغاړو په سجدو د هدف پوره کړ او د بدخشان ټیم مات کړ. په بله لوبه کې بیا د کندوز ټیم بدخشان ته ماته ورکړې ده. د بدخشان ټیم په 15 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 45 منډې جوړې کړې. د کندوز لوبډلې بیا په 11 اور کې د 2 لوبغاړو په سجدو سره یاد هدف پوره او بدخشان ته ماته ورکړه. د افغانستان اتو زونونو چیلنج کپ سیالۍ په کندوز کې پیل شوې دي. لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطلب ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو د کوربتوب څخه لری شوی دی. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون دا پریکړه کړې ده. د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون به په افغانستان کې د ناامنۍ په خاطر دا پریکړه کړې وي. پر افغانستان سربیره د آسیا نور 15 هیوادونه هم چې پکې جګړې روانې دي د نړیوال لوبو له کوربتوبه پاتې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د آسیا 15 هیوادونه د امنیتي ستونزو له امله د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې کوربتوب نشي کولای. په دې 15 ټیمونو کې افغانستان، عراق، فلسطین، یمن او سوریه هیوادونه شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په پام کې لري چې دغه کوربتوب له لاسه ورنه کړي بلکې په یو بل هیواد کې به خپل کوربتوب له دغو لوبو وکړي. د فوټبال فدراسیون ویاند علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د کوربتوب لپاره د افغانستان فوټبال فدراسیون هیڅ کومه ستونزه نه لري. ښاغلي کاظمي وویل په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون یې د کوربتوب لپاره انتخاب کړي د فوټبال نړیوال فدراسیون ته هم معلومات لیږلي.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان و 4 کشور ما پیشنهاد کردن که کشورها ایران، تاجیکستان.
در افغانستان د فوتبال فدراسیون د ایران، تاجیکستان، امارات او هند هیوادونه پیشنهاد کړي دي. د فوتبال نړیوال فدراسیون به د دغو هیوادونو یو هیواد انتخابوي. دا به د فوتبال فدراسیون بیا ګوري چې په دې څلورو هیوادو کې د سفر د اسانتیا او د هوا د مناسبوالي له امله کوم یو انتخاب کړي او د لوبو کوربتوب په غاړه ولري. د ښاغلي کاظمي په خبره په یو هیواد کې به چې افغانستان په اسانۍ ورته کولی شي او هوا حالات یې هم مناسب وي.